قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه چې لوی درستیز جنرال رحیل شریف هم ورسره دی جزئیات واوري. همدارز د ولسمشر اشرف غنی له نویو څرګندونو به خبر شي چې وایي دای ډاډه دی حکومت به په هیواد کې د نامنیو پر روانو ستونزو لاس برې شي. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجی ساپي چمتو کړي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو نامنیو په کابو کولو کې بریالی شي. نوموړي چې په زابل کې د نون نس برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبري اعلانو سره خبري کولې، سربیره پر دې چې روان کال یو ستونزمن کال و بل، خو ډاډ یې څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس بری شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر بریاوې یادې کړې. په ځانګړې توګه په ناوي ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات بي ساري وبلل. ولسمشر غني د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د هوا په تودېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسله والو بریدونه زیات شوي دي. ټاکل شوی چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوړي چارواکي هم ملتیا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي، او په ترڅ کې به نواز شریف له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو کتنه ولري، او د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره به هم وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر راحیل شریف او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو مشورتي غونډه کړې، او په هغې کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې. د بادغیس والی وایي جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول شوي او دغلته عملیات لا هم دوام لري. مخکې تر دې راپور ورکړل شوی و چې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو د بادغیس سرپرست والی احمد الله علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ ته استول شوي او دا مهال دغلته جګړه روانه ده، چې د په وینا ډېر زر به پکې د پرمختګ په اړه معلومات ترلاسه شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغیانو ادعا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یو جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. دوی دا ادعا لږ تر لږه له هغې وروسته وکړه چې مراکش ویل یو جنگي جټ الوتکه د دې پوځي ماموریت پر مهال ورکه شوې ده. د المصرا په نوم د حوثی اغیانو ټلویزیوني چینل ویلي چې د قبایلو هوایي دفاع په ساده کې د وادي نسحور سیمه کې یو جنگي الوتکه راغورځېدلې. مراکشي چارواکو کوویلې د یکشنبه په ورځ له دې الوتکې او پیلوټ سره اړیکې پرې شوې. د مارچ له 26 نیټې راهیسې په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف لخوا د روانو بمبارۍ او پترس کې د لومړۍ ائتلافي الوتکه ده چې په یمن کې د نادرکه کېدو راپور ورکول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به له پوتین او لاوروف سره نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې وګوري او له دوی سره به په اوکراین، سوریه او یمن کې په روانو ناکراریو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو هیله لري چې دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د اوکراین او سوریه د شخړو پر سر خرابې شوې بیرته نورمال کړي. د اوکراین په ختیځ کې په فبروري میاشت کې د جرمني او فرانسې په منځګړیتوب د اوربند سربیره خولي جګړې روانې دي. کیف او لویدیز هیوادونه روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو ته وسلې او سرتیري ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. روسیه بیا د واشنگتن پر هغو هڅو انتقاد کړی چې غواړي اوکراینی سرتیرو ته روزنه ورکړي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتونو غږ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلي چې د بندیزونو د کیوبا پر پرمختګ خورا ناوړه اغېز کړی. اولاند د فرانسې لومړنی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د مدیترانې له سمندر سره له سمندر څخه اروپایي ټولنې ته کډوالو ته د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې. فدریکا موګیرنی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل، موږ د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره پر تاسو حساب کوو. د هغو وړاندیزونو یادونه وکړه چې د کښتیو د نیولو لپاره د ټولو ضروري وسایلو د کارولو په شمول تیره میاشت پرې اروپایي ټولنې خپلو کې هوډ کړی و. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځني څپه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 3.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستی اسرائیل شریف نن په کابل کې افغان چارواکو سره پر مهمو امنیتی مسایلو خبري وکړي. ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستي بریاوي د پام وړ بللي او د ناتو سرمنشي وایي ناتو له افغانستان سره د مشارکت پر پراخولو غور کوي. په نورو موضوعاتو کې سلګونه کسانو پرون د پکتیکا د لری کړی شوی ولی د بیا تقرر غوښتنه وکړه.
کابل تمزو دالارین بندو دی ولایت مقام دروازه هم تمش سم وس کیږي تر څو بیرته د خپل والي صاحب موبایل شغه والي صاحب بیرته دلته راشي.
د متحده قومي غورځنګ یو غړی چې د دولتي جیکپوري مقام په وژنه تورن ونن په بلوچستان کې اعدام شو. په تاندې څنګه 19 پروګرام کې د یو افغان ځوان خبري اوري چې په څو نړیوالو کانفرنسونو کې د چالم راستې پرته په خپل نوښت ګډون کړی.
زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دی راځي. دته ما په کراتو هغه اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلي.
تاندې څنګه د ښځو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې پام وکړي د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او نور جکپوري چارواکي ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې باید دواړه خواوې د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. کابل ته د نواز شریف د نننی سفر په اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والی د حکومت د جوړیدو راهیسې دا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړی سفر دی چې کابل ته کوي. نوموړی تر دې مخکې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې هغه مهال پخوانی ولسمشر حامد کرزی په واک کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي چې په راحل شریف سربیره د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاجسی زوی او شمیر نور پاکستانی چارواکي هم په دې سفر کې له نواز شریف سره ملګری دي. پاکستانی رسنۍ وایي افغانستان ته تر روانېدو مخکې نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هواد د پوز د مشر راحل شریف او نور لوړپوړو چارواکو په ګډون یو د سلام مشورې غونډه جوړه کړې او په هغه کې د افغانستان سره د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خپلو کې خبرې کړي. په دې اړه چې د کابل د سفر لپاره د پاکستانی چارواکو چمتووالی په دې غونډه کې په کومو مسلو بحث شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صدر اعظم نواز شریف با په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د لیدلو کتنو په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو په یو خبرې اترې وکړي او همدارنګ به د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. پاکستانی چارواکي وایي په دې سفر کې به د افغانستان سره د نږدې او د همکارۍ پر بنسټ د ولاړو اړیکو د لا ټینګښت هڅه وشي. نواز شریف په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي والد حکومت له رامنځته کېدو او اسلام آباد ته د نوموړي له سفر وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې ناڅاپي نږدېوالی راغلی او دواړه غاړې د یو بل سره په ښې همکارۍ او سوله ییز ګاونډیتوب ټینګار کوي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي او دوی په دې برخه کې د صادقانه همکارۍ غوښتونکي دي. خو په عین حال کې د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو او د اوړي د موسم پر برابر کېدو جګړې او ناکراریو زور اخیستې. په افغانستان کې د وروستیو نامنیو پلاکس هم وسنی افغان چارواکي د پوخا په څیر د پاکستانی لوري په همکارۍ ناشبي، خو د چارو څارونکو عوام افغانانی د پاکستان پر همکارۍ او صداقت شکمن کړي. په داسې حالاتو کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر څل ځان سره ولري. دا پوښتنه مو د کابل د پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد امان الله احمدزي څخه وکړه. نوموړي وویل که دا ډول سفرونه له تشریفاتي ناستو ولاړو اخوا په صادقانه همکاریو ولاړ وي، نو د نواز شریف روسیې سفر د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. ښاغلي احمدزي زیاته کړه،
پاکستان کولی شي خپل نفوذ نه استفاده وکړي او طالبانو
نواز شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې تیره اونۍ په قطر کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت، طالبانو او اسلامي حزب استازو په یو غیر رسمي غونډه کې خپلو کې خبرې وکړې او د سینو اختلافي مسلو په هواري کې د پرمختګ په اړه رپورټونه ورکړل شو.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم نن کابل ته ځي او افغان چارواکو سره په کابل کې لیدنې کتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې او بخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ځي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم او د پاوځ مشر دواړه یو ځای کابل ته روان شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان له همدې کبله دا سفر مهم بولي او وایي چې د دې دواړو مشرانو سفر او افغان چارواکو سره لیدنه کاتبه ښایي د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټور وي. په دې اړه په پېښور کې د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق دا تحلیل برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو شمیر سارونکي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر مهم ارزوي وایي. د دې دورې مهم ټکی دا دی چې صدر اعظم شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال اهل شریف دواړه یو ځای کابل ته روان دي. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا کابل ته لړ شي او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په دواړو خيزو او سیمه ییزو مسالو بحث وکړي. نواز شریف او راحیل شریف په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو غیر رسمي لړۍ پیل شوې چې د پاکستان حکومت یې هرکلی او ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان د سیاسي او پوزي چارو ځینې سارونکي کابل ته د نواز شریف په مشرۍ دغه سیاسي او پوزي پلاوي سفر مهم ارزوي وایي چې دواړه هیوادونه به ښایي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون پر ځینو بنسټیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دې خبرې مخکې نه ډېر امکانات چې وزیر اعظم نواز شریف په ډېر زر د افغانستان سفر کوي چې فوجي چارواکي دي یعنی سره سره سیاسي چې کوم پاکستان کې مهم چارواکي دي وزیر اعظم یا نور وزیران هغه لا سفر کوي او ملاقاتونه کوي. زما په خیال باندې دا ټول موضوعات باندې به خبرې کیږي. دا یو خو یو بسره تعاون کول، بېګاری کمول، او بیا دغه خبر چې دا امن د څنګه راځي په دې سیمه کې او د یو بل هواد دا د بل خلاف نه استعمالېږي، نو دا خبرې مخکې شوي دي اوس پم کېږي.
نواز شریف دا سفر تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو تګ راتګ ډېر شوی، چې په نتیجه کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر کابل ته او همداراز د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریم اسلام آباد ته سفرونه کړي. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار سید نذیر مومند به دا سفر ځکه ډېر مهم بولي چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درستیز په لومړي ځل یو ځای کابل ته روان دي.
دا په داسې وخت کې کېږي، دا دوره چې په قطر کې سنسو مذاکرات وشو. دیمه خبره دا ده چې پاکستان ته د چین صدر راغلی و او دا غیر علاوه د افغانستان کې چې کوم دامن طرف ته کوم مصالحې ځلې شروع دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي. بل طرف ته بارډر کوارډینیشن او سیکیورټي باره کې دغه هم یو خبره بل نو پولیټیکل او ملټري چې دواړه یو ځای شي نو د ډیسیژن پاور او خبره یو شي.
دا په تیرو دوه کلونو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم دویمه او په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته لومړی سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د 2013 میلادي کال په نومبر کې د کابل سفر کړی او دغه وخت له ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره لیدلی و.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د نننی سفر په اړه تحلیل مو اوریده چې په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبریال په یو راپور کې برابر کړای وو. د کابل چپ ورځپاڼو هم نن پر همدې موضوع، یعنی کابل ته د پاکستان د پاوځ او صدر اعظم د سفر په اړه مطالب خپره کړي دي. د کابل د نن چپ ورځپاڼو مخکتنه اسد الله الدین کړی ده.
د کابل چپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د 1900 برمته شو مسافرو د خوشی کېدو ترنګوالي ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره څه ډول اعتماد جوړونه. په سر مقاله کې راغلي چې چارواکي د نواز شریف سفر د سولې لپاره ګټور بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغانستان تر اوسه پاکستان ته یو طرفه امتیازات ورکړي دي. د سر مقاله لیکوال وایي چې له پاکستان سره د اړیکو جوړول مهم دي، خو زیاته کړي ده چې له یو لاسه ټک نه خېږي او د پاکستان حکومت هم باید د افغانانو اړتیاوې درک کړي. چراغ ورسپانه بیا په دې اړه یو مطلب کلیکلي چې د پاکستان صدر اعظم سره د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم نن کابل ته راځي. په مطلب کې راغلي چې دغه سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې بیرته جوړې شي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویلي چې که معامله نه و نو د ازبک وسلوالو د کورنۍ غړي ولې خوشی شول. په سر مقاله کې د یو شمیر سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا 1900 مسافر د ازبک جنگیالیو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. سر مقاله لیکونکي ویلي ټول افغانان د 1900 برمته شو کسانو په خوشی کېدو خوښ دي، خو ویلي دي چې حکومت باید د تبادلې له سیاسته لاس واخلي. او په پای کې افغانستان ورسپانه بیا همدې موضوع ته په اشاره یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د برمتنیونې د ستونزو حل. په مطلب کې راغلی چې دا مهال یو شمیر وسلوال مخالفین غواړي چې له برمتنیونې څخه د یوې حربې په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی چې لا هم برمتنیونه افغان حکومت ته یو ننګونه ده او چارواکو ته پکار ده چې د دې ستونزې عوامل معلوم او مخنیوي وکړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي روان کال ستونزمن دی، خدای ډاډه دی چې حکومت به په روانو ستونزو لاس برې شي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې د پام وړ بللې او ډاډ یې څرګند کړ چې د هیواد امنیتي ستونزې به اواري شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې حکومت به په هیواد کې د روانو ناامنیو په قابو کولو بریالی شي. نوموړي چې د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، سربیره پر دې چې روان کال یې چې د دې حکومت لومړی کال د ستونزمن کالو باله خو ډاډ څرګند کړ چې پر شتو ستونزو به لاس برې شي.
از روز اول کې وظیفه به دشمن و تیم ما حکومت وحدت ملی تعلق گرفت
ولسمشر اشرف غنی وای له لمړی ورځی چې دا وظیفه ماته او د ملي وحدت حکومت ته وسپارل شو ماته ستو ویلی و چې سکل ستونسمن کال دی خو هغه ټکی چې هغه وخت مې ویلی او بیا هم تکراروم که خدای کول پر دې ستونزبه د افغانستان د خلکو په اراده او د منسجم مدیریت په مرسته بریالي شو او د دې هیواد د خلکو هدف ته به چې سوله ثبات او هوساینه ده ورسیږو
و بعد فی ولایزی مملکت کې صلح ثبات و رفاس نایل خود شدیم
ولسمشر غنی د افغان امنیتی ځواکونو وروستۍ لاستراوړنې د پام وړ وبللې ویل چې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې یو برخه ترسره شوي عملیات بې ساري وو ولسمشر غنی په دې لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات چې د نوموړي په وینا دیارلس کاله د حکومت په واک کې نه وه یو لوی ګام وباله افغان ولسمشر زیاته کړه چې دغلته امنیتي ځواکونو د بیلابیلو چاودیدونکو موادو د جوړولو زیات او لوی لابراتوارونه له منځه وړي د هیواد د امنیتي چارو د انسجام او تنظیم په برخه کې افغان ولسمشر د توحید په نوم د مرکز یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د ټولو ولایتونو د امنیتي قمندانیو او قلی اردوګانو سره د ټکنالوژي په مټ تړلې ولسمشر غنی زیاته کړه چې د خپل په مناسبه توګه هر ورځ ولایت په ولایت د امنیتي چارو باکو ریپورت اخلي ولسمشر غنی د نن ستنه برمته شو کسانو د خوشکولو پاړه ول چی د دوی په بدل کې مقابل لوري ته نه پیسې ورکړل شوی او نه داسې بندیان خوشی شوی چې د افغانستان د محکمو د حکومت لمخې په زندان لکې وي هغه د پاتې برمته شو کسانو د خوشکیدو د هڅو پاړه ډیر جزئیات ورنه کړل خو نور افغان چارواکو ویل چې هغه به هم زر خوشی شي ولسمشر غنی د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د خکیدو پاړه په داسې حال کې ډاډ ورکوي چې په وروستیو اونۍ کې د هوا په تودیدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخیسته او په ځینو سیمو کې د حکومتي ځواکونو خلاف جبهي جګړو ته وتلي چې په نورو کلونو کې ډېر نه پیښې دي
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي افغان امنیتی ځواکونه ستایلې دي او ژمنه یې کړې چې د تړون بل افغانستان سره د ناتو د مشارکت پر پراخولو غور او بحث وکړي ینس ستولټنبرګ د څرګندونې پرون په بروکسل کې وکړې جزئیات رضوان مراد اوروي
د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون پر اساس کې سرمشري ځکه بل افغانستان سره د اوسنی مشارکت د پراخوالي او د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ له ماموریت وروسته په دې هیواد کې د پاتې کېدو پر لار چارو خبرې وشي ینس ستولټنبرګ د دوشنبه پر اس په بروکسل کې خبريالانو ته ویل هیلمند چې د ناتو غړي هیوادونه به پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د اوسنی ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته هم دا تړون له افغانستان سره نږدې شراکت ولري ټاکل شوی دی چې د ناتو مشران د روانې مې میاشت په 14مه او 14مه نیټه د ترکیه په انتالیا ښار کې سره راټول شي ینس ستولټنبرګ د افغان ځواکونو د ستایلو په ترڅ کې ویل دا ځواکونه ډېر ښه پر مخ روان دي
Afghan soldiers and police have been doing a great job since they took responsibility.
They way Afghan sartiro police lakalana che darwan kal pa sar ke da khpal hewat amniti masuliyatuna par ghada khasti khpal dand pa ali toga par makhudi kho zamang mlatad ta ba artia walari aw mang ba da hagui tarsang walariu da NATO umumi munshi pa da se hal ke da afghan amniti zwakuno wartia stai che afghan maqamat da khpal zwakuno lo faaliyat sakha khwahi sargandawi د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو داخله چې افغانستان ونیسي ما تکړه او د نوموړي په خبره دښمن اوس د ناهله په حالت کې ده د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان ځواکونو ورتي استایي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې افغان حکومت او د افغانستان متحدان باید افغان ځواکونه په خپله توګه تجهیز او په مدرن وسلو او مهماتو سمبال کړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په پکتیکا کې پرون سلګونه کسانو د دې ولایت د ګوخه کړل شوی والی په پلوی لاریون وکړ دوی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې انجنیر عبدالکریم متین د پکتیکا لپاره مناسب والی وو لاریون والو ویل چې د ښاغلی متین تر بیرته برحالې پورې به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي نجیب الله الوخیل راپور راکوي
د دوشنبه په ورځ په مرکز خرنه کې ګڼو سیمهوالو د پکتیکا د والی د ګوخه کېدو پر ضد لاریون وکړ دوی د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نوموړی بیرته بر حال والی وټاکي لاریون وال چې لزان سره د انجنیر عبدالکریم متین تصویرونه او ملي بیرغونه لګول د مرکز خرنه د بازار په کوڅو او واټونو کې وګرځیدل او د نوموړي په ملاتړ شعارونه ورکړل د پکتیکا والی د خپل ورستیو سرګندونو څخه ورسته چې په یاد ولایت کې د ملي امنیت شورا لوري داعش ته د 200,000 امریکایي ډالرو د مرستې په اړه کړې وي. د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا تر پریکړې وروسته د دندې ګوښه شو. د لاریون یو تن ګډونوال او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري رسنیو ته وویل
دا یو داسې والی نه ده چې دا یا په غلا باندې یا په قتل باندې یا په قتل باندې ته همسوي، نو دا یو داسې د والی ده چې دا ټول ولس پرې راځي، د ټول پکتیکا پرې راځي، د ټول ولایتي شورا پراجي ده، یعنی ټول ولسونه په ځان باندې په یو کم وخت کې راټول کړي دي.
مدني فعال فضل رحمان ویل چې د پکتیکا والی مناسب شخص دی، په لاریونونو او تظاهراتو کې خیر نشته، ځکه د خوست او جلال آباد په شان دلته هم د ستونزو د ایجاد ویره او اندېښنه موجوده ده.
موږ ولس، موږ ولایتي شورا ټول په دې والی خپه یو، کارګر سړی وو، پوه سړی وو، عالم سړی وو، د ټولو خواهش او مطالبه دغه ده چې دا والی بیرته په خپل ځای شي. نو دا به ښه نه وي چې همیشه دغه مظاهرې او تظاهرات موږ هم سرګردانه کیږو. دا مظاهرې دا د خیر نه دي، لکه خوست یا جلال آباد یا نور په دې کې به دا نورې ستونزې را پیدا شي.
قومي مشر ډاکټر عبدالعلي وایي چې د والی تر بیرته برحالۍ پورې به په هر ډول ممکن مدني او قانوني عمل باندې لاس پورې کړي.
کابل تم زو د لارین بند او ولایتي شورا زموږ خواهش ده چې له موږ سره همکاري وکړي، د ولایت مقام دروازې هم تم چې څه موس کېږي تر څو بیرته د خپل والي صاحب چې زموږ د پکتیکا ټول ولسونه پرې باندې جوړ دي، نو موږ غواړو چې هغه والي صاحب بیرته دلته راشي.
د دې لاریون په پای کې یو پرېکړه لیکم تصویب شو چې پکې د پکتیکا اوسیدونکو انجینیر عبدالکریم متین د ولایت لپاره وړ شخصیت بللی او له ولسمشر پکې غوښتنه شوې چې پکتیکا ته بیرته نوموړی د والی په صفت ور ولیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی غړی سولت مرزا نن سهار وختي د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی په کراچۍ ښار کې د برېښنا د څانګې د یو جګپوړي افسر په وژنه تورن و او په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. دا چې د ده سزا عملی کول ولې تر اوسه پورې ځنډیدلی و، په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچۍ ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کال مخکې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر له بنکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حمید د وژنې په تور په محکوم شو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته شو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام شي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور شو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. حکومت قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو، موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپل مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرونه را کول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه میرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد اللهت افغان له هلمند خلی کلی په افغانستان کې جګړه د پاکستان ښکارا يرغل دین او افغانان د چپ نه پاتې کیږي او د پوراندې د مقابله وکړي. آیل لګرمسید سخلی کی زما په نظر د نواز شریف سفر کابل ته یو سیمبولیک حیثیت لري ځکه پاکستان دوه مخې پالیسی چلوي. جان شینکای د زابل نلی کی د نواز شریف او راحیل شریف راتګ کابل ته یوازې یوازې د مخالف اړخ لپاره جاسوسي کول دي او حقیار د هلمند لسنګین ولسوالۍ سخلی کی د پاکستان د مشرانو راتګ ډیر ښه کار دی. هیله لرم چې زمونږ له سولې په پروسه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. قدر منوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو دی اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ناجی ساپې ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس پاړه د یو شمیر تورونو د سپیناوي په خاطر د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال او د ننګرهار ولایت سرپرست د جرګې ته غوښتل شوې دي. ټاکل شوې چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته راشي. د بادغیس والی وای جوان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه سول شوي او دغه عملیات لا هم دوام لري. د دوشنبه په ورځ په یمن کې حوثی اغیانو دا وکړه چې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف یو جنگي الوتکې نسکوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنو په هدف روسیې ته سفر وکړ. او د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر د مدیترانې له سمندر څخه اروپای ټولنې ته کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې.
زمونږ غاګل آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو شی به ورسته تاندې څنګه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور ووري. د سعودي عربستان پاچا او د خلیج د عربی هیوادونو یو شمیر امیران او پاچایان په امریکا کې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون نه کوي. څارونکو وایي د کم دیوید په غونډه کې د څو عرب مشرانو نه موجودیت د دې غونډې خبرې پیکه کوي او د ایران په وړاندې د امریکا له سیاست څخه د خلیج د هیوادونو نارضایتي په ډاګه کوي. اجمل اند د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
نه وازی د سعودي بچا بلکې د خلیج د همکارۍ د شورا د غنو هیوادونو امیران او پاچان د امریکا او د دې هیوادونو په هغه سرمشري ځکه ګډون نه کوي چې د پنځشنبه په ورځ په کیمپ ډیوډ کې جوړیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دې مشانو نشټوالي هغه خبري اترې کمرنګ کړي چې واشنگټن عرب متحدینو ته د ډاډ ورکول لپاره تبصره کوي. همدارنګه د ایران په وړاندې د امریکا د سیاست لکبله د خلیج د هیوادونو د مشرانو نارضایتي هم څرګندوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبه په ورځ ویل چې سعودي پاچا په دې غونډه کې برخه نشي اخیستای. په څرګندوي سبب په یمن کې لوربن سره د دې غونډې په یو وخراته کودل شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په یمن کې دا اوربن د بشری مرستو د رسولو په هدف اعلان کړي. په دې غونډه کې به ولیعهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف د سعودي هیئت مشرک وي او همدارنګ د ولیعهد مرستیال او د دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان به هم په هیئت کې شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما په پام کې لرل چې د غونډې تر رسمي پایل د مخه په کیمپ ډیوډ کې د سعودي له پاچا سره یو په یو ګوري. خو سپینه ماڼۍ په دې غونډه کې د نوموړي نشټواله د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د کوم سخت اختلاف نه خنډه بولي. سپینه ماڼۍ د دوشنبه په ورځ ویل ولسمشر بارک اوباما د سعودي له پاچا سره ټلیفوني خبري کړې او د دې سرمشري په اړه ورسره غږیدلې. سعودي پاچا شاه سلمان چې د خپل ورور شاه عبدالله له وفات وروسته درې میاشتې مخکې واک ته ورسید تر اوسه کوم بهرنی هیواد ته سفر نه دی کړی. واشنگتن دی سرمشریز ته د عربي هیوادونو شپږ مشران وربللي. له دوی څخه بهرین هم ویلي چې شاهزاده سلمان بن حمد الخلیفه به د کمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د دې هیواد د هیئت مشري کوي. بهرین له ریاض سره ډیر نږدې اړیکې لري او په سیمه کې د واشنگتن نږدې پوځي متحد هم ګڼل کیږي. همداراز ویل کیږي چې د عمان پاچا ناروغ دی او د متحده عربي اماراتو مشر شیخ خلیفه بن زید هم د تیر یو کال رئیسی په عام محضر کې نه دی څرګند شوی. د عبدالخالق عبدالله په نوم د عربي متحده اماراتو یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یوازې د کویت او قطر مشران خی په دې غونډه کې برخه واخلي او نور هیوادونه به د وزیرانو په کچه چارواکي ورواستوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ سیمه خپل ځان د سختریزو اسلام پال لخوا معاصره احساسوي او د ایران اغیز هم د غلطالیوي ورځې بلې ته زیاتیږي، د خلیج د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې هڅه وکړي چې په دې حساسو شیبو کې ځان د واشنگتن په ملاتړ ډاډمن کړي. عربي هیوادونه اندېښمن دي چې د لویدیځ او تهران ترمنځ اتومي موافقه به ایران په سیمه کې د تاروسي فعالیتونو لپاره سړه ورکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندی چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځیو ځینې زده کوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکړي،
خپل امام څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی، وزارت معرف دی نو
په دا طرف دغه کې خط کوله پروشي کې دلته به مونږ زوبې شه دوغونه په بای باندې اخلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په خار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو په دې تاندې څنګه کې دغو پښتنو ته د جواب موندلو هڅه شوی او ورسره یو ځوان شاکر عزیزی در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپل بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
وته غړ دوی رانو خړ ډالر راځي پټې خپل بډمونه جوړي، غریب د حاله خبر نه دي چې مجبور ستانه مانه والی مزمکه ګرو یا مال خاص کو ته تعلیم پیو کو څلو بچی منور دي دوه د قلم کتابچې نه شمته چې مکتب تلار چې معلم صاحب ته وایي ورسره ځان د کتابونه والا نو ته څنګه دولت خو قلم کتابچا خلک مال ته خو د مسلیت لري چې کتاب ورکې ته تعلیم وکې نو ته چې کتاب نه شور کړو نو هغه خرڅې خلک چوا اخلي بدل طلب دغه کې خاص کنه پروشي کې دلته به موږ زوبې شه دوغونه په بای باندې اخلو دغه ته حال د ورور
ماغه دولتي کتابونه اخلي
ماغه دولتي کتابونه ماغه ساړه کتابونه نو دې ته ځاران موږ دغه تاسې اسلام دغه رحم ترحم چیر تلاړ موږ چې تعلیم کو دوی را نمبر تعلیم ته نشو رسیدګ نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې سړی تعلیم هم نشي
کولای کنه اوس تاسو نه پر کور ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کې کته څلو نه پر باندې تعلیم کې تعلیم په بای ځوانا نه چې برتونه د غوته ویږي څو پلی پروشت ته ګوره کبار پروش ته تو لام پروش او د کار سره من کې ورک شو سید د غل شم ګرایګر شم لار په سر ناسم نو د ما بچی ولې ګرایګر کوي کومه سره کومه کو کده بچی ورز نو سبا د حکومت به جوړ شي سبا یې نه جوړ شي
خدای دیو کی چې دا ټول مشکلات حل شي ډیر
د مشکلات به حاجی دوی د خدای اصلاح کی
امين
امين مګل کا سلام علیکم
قالا کل وړ برجنا م جوړوا زان ته سړک زان ته خون ځای جوړ کا و چډو ډي اوخرا قلم را واخلا و دې نړۍ کې زان ته ځای جوړ کا.
موږ د کابل په څو لیسو ګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي؟ رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او کڅنګ
نوم مایل فقیریار دی زمنګ مکتب شه عبدالهادی داوود منګ ته کتاب نه راکای چې راکای نه دانه یا اته دانه راکای بیا منګ ته وای چې تاسو کتاب نه لرئ استادان په منګ باندې امر کوي چې تاسو لا شي خپل واخلې دا کتابونه چې منګ ته نه رسیږي کېدای شي چې منګ په کې ناکام وځو
نو معرف ګل دی محمد هاشم اندول دی نه هم جلګیز د کوون کیم کتابونه ځین شاګردان ته څنګه درسل په خپل هم څلور کتابونه کم دی خارګه پیدا کی خود چا پی ډیر خرابې
نوم مهناس مطالم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هنا ده زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا ده چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلې دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمینو کتابونه یې راکړي شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابونه مونږ که باید بخریم
زما نوم جواد ده کتابونه ور اخیستم د خو بازم مشکلات سه وسه پورې اغان شاګردان یو کتاب یا دوه کتاب کم بوتي سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یمنګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دینو علاوه استادان وای ځنی کتابونه وای دار مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخلو
همزولو د کابل په پولی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه منی چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادی داوی لیسې یو ځکون کې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونی منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لسه یو بل زده کوونکی بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسیږي لکه چې دری ده دوه دانه اخیستی دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریان قرطه سفروشیان کې دا ځینو کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونی بند دي
بند دي
بازار کې ولاده اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کم دي او دا ساده کتابونه دي نو سیاو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دي او دا د اکسونو شان هم دا شینم صحیح نه ښکاري نو مشکله لګي ګان درسونه فرق کوي دي نور کتابونه
د دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشرات رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د پقاول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي غ پلورل او پیرل دا جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډ وای سي دي همدغه ډاونلوډ په استفادې خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپ او پلوریا په بازار کې دغه کتابونه پلورل کېږي لدین ور هاخوا د معرف چوب کتابونه زغپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدلی
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زدکړو یا ابتدایي خونځي زدکونکو ته کتابونه رسولي خود لیسوز د کونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر سوالو کې پاتې راغلی دي ما ویل نو کله به هغه ته هم کتابونه ورسیږي د شاغلی حقمل جواب وو
د دې لپاره چې خونځي ماشاءالله به خېډیر دي د زکون کشمیره هم ډیره ده نو متاسفانه لا هم ټول مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوی په ابتدا دوره کې زموږ مشکل حل ده اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرحه کړې د دې درې پروژو په عملي کولو سره به ان شاء الله د وډی تر نیمای پورې د غستونځ هم حل سي او ټول مکتبونو ته به مکمل سټ کتابونه ورسي
ولی د دې لپاره مخ کې پام نه کېده چې
موږ د دغه کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده د ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشری مانی سره هم شریکه سوې په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي زموږ بودیجه خپل نه دي هغه به نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي
مننه چې تاندې څنګه اورئ دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم خو کا کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړی خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نګدې ولس کال په خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړو لکبل درس پاتې شو او لخپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو دی وایي کتابونه میتابونه هرڅه وسوځیدل او هلمند کې هم کله په بو جنگ او کله پر پوله پټي د هماغه وخت کیسه کوي
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا 99 کلونه و د ایسوی په حساب باندې زغ په اسلاغه کوچنی شاکر عزیزی بسګر سولم غنه مجواری و نور شان بو دا به مکرل ورې بل بو مو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگ او پر درخت باندې جنگ او پر میوه باندې جنگ او پر دې شانو جنگونه ډیر کړه ونه مليدلی د مبرت رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرم بیرته خپل مکتب شروع کړي
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو دی وای په خوب کې به خونځي ته روان وم ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یو ورځ د حقوقو په خونځي ته ورسیدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملی کار وکړ
کله کله خلک وای چې یو څوک امید لري یا هغه نه یی چې ډیر فکر پکښ کې هغه په خوب بدلیږي ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدي چې زه د یو ډیر ښه مکتب فارغم او په حقیقت کې دا د دې بایستو چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم هلته به موږ ته د الهام راکول کېدی کچیر تاسو ښه درس وایس موږ مو ترکیه ته بیايو ان یاته په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي ما ډیره هڅه کول بیا د ترکیه ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله ساته مسلره مډال راوړی افغانستان ته د یو سل سوال سم له کتو څخه په زمن کې ما د مطبوعات سره ډیر علاقه و ما هم غوښتل چې زدم له تاکسم یعنی ما ته دې مې څنګه خلک غواړ ونیسي چې څه سوایم خلک دی واوري خوښ دي کې بیا مطبوعات ته لم مخ کړل د حقوق سره مې علاقه من دی و نو بیا مې حقوق ول وستل
روانم حوصله مې دل وی دل پاسې دلې اخر مې د همت نا مرحله او شرمې دلې
دوستانو خاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړ کړي په غنو هوادونو کې د افغان ځوان په استازیتو په لسګونو کانفرنسونو کې ګډون کړي او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلی ده
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی د نړیوال د مخابراتو د سازماندی داسې او د غیر نومې دی پښتو چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم په دې مورید وربلل سوی وم سویډن ته چې پلا بلل سوی یم او بیا مې بولی هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام سویس او هندستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواصخ اقتصادي پروګرام سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ چې دا اولی په سنگاپور کې او دوه مې په ماليزیا کې درې مې په انډونیزیا کې سلرې مې په برلین کې دي د آلمان زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دي خلک دعوت کې چې پلانکی خان دی راسي د پروګرام اعلانې دته ما په کراتو کراتو غو اپلیکیشن یا درخواستونه لیږل دي یعنی داسې وختونه راغلي چې ما په یو میاشت کې شپږ وو نړیوال کانفرنسو ته اپلای کړی دي درخواست مو لیږل دي هیڅ یو جواب نه درکړې مګم زه نه امید سوې نه یم بل اخیره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه د غو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل داسې ځوانانو سره مې لیدلی چې غو د روسي افغان لیدلې نه وو او ریدلې و په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي ترور سوې دي افغان دي تاریخ دي افغان دي پاولو دوه ورځې یا پاولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیول مګم روسي چې ګروپي فعالیت تونه را لایا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پېدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو دا اونس به ډیر سو علاقه به ډیر سو
په زخم لپ کې او په راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو
ملګرو عزیزی له نور ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاس ور نه کړي دی وایي کڅوک با همت واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی
ځوانانو ته مې دا پیغام دی خپل ورونو خوند ته چې دا از ما ژغ اوري نو امید کیږي دی نه کله کله دا فکر کوي چې درس وایم کار نه کیږي که کار وایم درس نه کیږي زوام دواړه کیږي اما یو شی دی چې دا امید نه وایي کسړی ډوډۍ ورونه رسېږي څلور ته ژوند کوي که امید ونه لري بیا څلور ثانیه ژوند نسی کولای نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوي سي نو ځوانان چې امید لاس ورنه کې نشنه شي نسته
زما زړه مې ایمان کرم لتانا سما روح سما زان پرماګان افغانستان
همزولو تجربه ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولې دي او دا هم ویل کیږي چې عظیم انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی بری تر رسیدي خای هم دا علت وی چې هوښیاران وایي کراحت غواړي زحمت در لره بویا به زحمت راحت نشته په دنیا هم دې سره دا تاندې څنګه پای تر رسیدي د خبرونو پر فیسبوک پیدا کړي دوستانو او خپل نظرونه راته پرېږدي بریالي اوسئ
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه کې د میرمن شایما شفق ساده د لاسي صنایعو شرکت ته ورغلیو چې میرمنو او نجونو ته د غاڼو او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یوه بیسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو د ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوه تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د خزو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې خزي سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي ملالۍ شینواری ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان خزي حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزورې دي او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به کار کاوه او له کورنۍ سره به اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالین اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شایما شفق سادات یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بیوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړم. د مخ هم وم، خو چې دا په کارتې پروان کې دوکان و، مشتریان و، بیا دا انقلاب چې راغله دا زموږ مسافر شو پاکستان کې. چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی ډیر ولو کې ځای و، سو شزی یو ځای شو، یو متمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ودلیدل چې دا شزی چې راځي خو دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موش دا خیاطي و صنایع دستی شروع کړه. لومړی سواد آموزی و او موش کار کول په کوسو کې چې دا انجینوی مکتب ته ولیږی، صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که په صنایع دستی که تقریبا 2 کال کیږي چې صنایع دستی کار کوم.
میرمن شایما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و، ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپله خود کفاشي.
زما هدف دا و چې ځکه چې زم په خپله ډیر مشکل درلوده د مخه، ماشاءالله و کوچنان می وو و شکر طول لو شویده اقتصادی کمالا موش دیر تکلیف دلوده. وز غالم چه دو تکلیف هم لرشی چه دوی پخپل خپل خودکفاشی یا پخپل خوب داری. وز غالم چه دوی هم ازدکی هم اقتصادی خوی چه موتاد نیوی میلت از دوی تا و رور تا خپل گتا و کی خپل زینک واخلی. دیر مهم ده و داس کورانه ایده چه لس کچونیان ده او یا پلار زی کار کوی. اغا خو اقتصاد بهی خراب کی. وز غالم چه ده کورانه سات خشوی و امور کولی شي چې کوچنیان ته د مکتب او د کورس د کالی د شیان برابر کی.
اغلی شای ما زیاتوی ډیرای داسې میرمنې دي چې لکور بهر د کار کولو اجازه نه لري، نو دې د داسې میرمنو لپاره یو نمائنده ټاکلی کور ته مواد وروړي، هغوی په کور کې ورته جوړوي او همداشان میرمنو ته د غاڼو جوړول هم په وړیا ډول خول کیږي.
که اوس یو نماینده می تاکلی ده که خپل ضرورت بی خود خپل ازم کنوی بیا دا نماینده زی ولتا توضیح کوی بیا بیرت راولی موجا دلتا نمونه ورکو او مواد ورکو چه دا رقم جور که ها جوروی بیا نماینده قیمات راولی بیا موج پیمیشتی که صاف کهو زما ازده که اولو دو دوی رایگانده فیس دینه نه اخلمه اگه چه کارو که اول خود مفت ازدکلی بیا پلا کار کهوی اگه فیس اخلی خود دا نظر پا بازار که ده که بازار خواهش دیر بی چه تولید دیر که بیا شزی کار کهوی کنیوی بیا بش کم کواما زکه چه معاش دار کولم سخت ده دوی توی وقت مجبوره اگم چه ده پل زیم نم دوی تا معاش برکم زکه چه فروشات چه نیوی بیا سخت که
شایما سادات وای کمیرمنی په کور کې مصروف وي او یو کار بولرینو نه یوازې دا چې اقتصاد به خشي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډیر وي. تا د همداسې وی کورنۍ کیسه کوي.
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه ښځې کلی وو، دا خاندې یو سر بل سره دومره جګړه و تمام روز دا بل یو سره به اخته و، یو خو اقتصاد خراب و، یو هم دا بیکاري د وزګاري له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله. ما ورسره خبرې وکړه په کور کې مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې زحمت وباسې، دوی ته مې زمینه برابر کړه ټول په کار اخته شو. یو دوه میاشتې پس چې مې ولیدله د ټول آرامي و په کور کې او نه جګړه و نه بل که از ښځې کار ولري بیکاره نه وي، دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کیږي.
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر مایوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ، ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي.
دونر خو زما نه څراغ له زما کاروبار ولیدل، هغه خپله علاقه ونیول چې دلته بیا باید کار وکړي د مایوبینو سره. د ابرار مسی و هغه خپله فن اخیسته و یا ما دومره ورسره کمک ور چې زدای می ورکړه چوکی و میز و دا شیان او استادان می واخیستل او یا هلته زده کړه بیا بیرته فارغ شو. دا اکاکی زما بخش جولری ده، دا می زده کړه او خیاطی گلدوزی ماشینی نو هغوی طول په کور کې کار کوي. ماشاءالله د هغوی ژوند ښه ده اوس طول یې خودکفا شوي و. یو دوه هلکان و چې هغه نه مور درلوده نه پلار په سرای کې کار کول، بیا زما په شرکت چې راغله کار زده کړه اوس ما آواز یې جیک کړه د هغوی سره کومک ورکړه، یو غرفه ورته واخیستله او یو میز و چوکي ورته واخیستله. هلته اوس هم په سرای شمالي کې کار کوي.
نو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل آزادی رادیو ناوړی. لیلا چې 15 کال کېږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومان د مکتب خرچې پوره کوي.
پنځه سال میشه دم کارای مور بافی عزیز است.
پنځه کال کېږي چې په دې شرکت کې کار کوم. مخکې مې صنعت کار زده و خو اوس مې په مسلکي ډول کار زده کړی دي. اته اولادونه لرم، هغه پیسې چې اخلم اولادونو ته مې د مکتب لپاره خرج کوم. نو ډیره خوشاله یم.
خوبه دختر مې رفت مکتب، هین کالای عزیز از مشتکا میش.
مینا هم په دې شرکت کې دستبندونه، غوګوالۍ او میلونه جوړوي. وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرچ می باسم ډیره خوشاله یم.
تقریبا 5 سال میشه که مصروف می کارم.
15 کال کېږي چې په دې شرکت کې امیلونه، لاس بندونه او گوشواری جوړوم. کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپل کوم. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم. نو ځکه ډیره خوشاله یم.
خود ما پیدا میکنیم، خود ما مصرف میکنیم، کس خبر نبوده که مثلا از کجا شد کجا رفت. خیلی خوش هستیم.
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي. نوموړي څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده.
زیاد خوشحالم چه تقدیر شدم به وزارت زنان در طرف فدراسیون زنان تجارت پیشه او طول کسانو چه ما سر کار که ادامه یوبینیم سرم چه کار بکنه هم تقدیر نامه خیسته ده او خوشحالم تشکر نامه می خیسته دیر چه نمایشگاه تلیم او اولین بزرگداشت در شزو بشو پا آقا که مادر شایسته سال انتخاب شو وزارت زنان خواه ما تا مادر شایسته سال انتخاب اقدر کلش
درنو اوریدونکو مکتولو ته خای چی تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو څه چې لرو او زده مو دی له نورو یې باید ونس پمو سکه چی هغه زړه بل طوفان په امان وي چې کښته غوند دي خلکو بار بردار شي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه را واستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلویخ مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.